زما له همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولای دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونې مدیر زبی الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95% یې نارینه او 41% یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او د هغه هیوادونو دي چې د کورونا او باو د اقلیم بدلون هڅې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنری وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلي دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د نننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
موږ آنلاین درسونه ته نه سو رسېدلی ځکه د ډېر سخت کار و چې موږ حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاین د ټرین کولې خلینو بحث کې د لاسي صنایعو ګڼډلو مثلا د غاړې او څادرونو وغیرہ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمینه برابره شي.
سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د هغو شمېر هم زیات شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي نوي جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني، خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دچی تازه د افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون د نوی تحصیلی کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایی پوهنتون د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې نوی جذب شوی محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامی کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې دغه شان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې وه چې لامل یې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2020 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجونو زده کوونکو خوندي ولې تړلې دي؟ د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې او له دغه هیواد بهر بیلابیل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او ورځ بلې ته مخ په ډیریدو دي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجونو پر مخ د زر تر زره د خوندیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړې او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړې سایرې شریف ازادي راډیو ته
د خوانځي د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوي کی ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو خوانځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب وایي چې که دینی لحاظ په اسلامي ارزښتونو که سیاسي مسایل وي هم که نور مسایل په دې کې دخیل وي ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندېږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی له څوارلس کلونو را په دې خوا په افغانستان کې او له دغه هېواده بهر په یو شمېر هېوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه و خو خامخا درې پنځوس فیصده بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یاست څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
لبل امر غتر اوسه کولی د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریز بیا تکراروي
وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په همهغه ورځ باندې د هېواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون دی یو شمیر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغې راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه ومتړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمینه برابره شوله انشاءالله خپل فعالیت به پیلوو.
د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان د ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هېواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبري لانو د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. نور بله اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتېدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارده کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارده نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 نور په لاتینی امریکا او کارابیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویل د نړۍ 6 هیوادونه له روسیې او اوکراین د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړې او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بېثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هېواده وتلي. دغه کمیشنرۍ نن وویل له هېواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسیږي خو ژر به دغه برخه پیاوړې شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه له قوله لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونه کې نړیوال ریکارډونه لري، لرې نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچیرته د نبی راشد او مجیب سره دوه چټک توپ اچونکو شتون ولري نو افغانستان د لوبو په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچونکو په برخه کې له نیمو سره مل وه، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو تر ځای دا تشډکه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډلې وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د فوټسال یاد سیالۍ چې 2 اونۍ وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي تېره ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 5 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته خراسان امید فردا لوبډلې ووتې. په پایلوبه کې خراسان لوبډلې امید فردا ته په 1 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیګ سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره 2 لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړۍ لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د 2 شل ورځې سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10، 12، 15 نیټه 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان ایرلند ترمنځ 5 شل ورځې سیالۍ ترسره شي.
ازادي راډیو اوري تر 4:30 بجو استډیو خپل همکار مراله بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونی دې برخې تموزم لالی بشیر هر کله کوم ستاس پام را اړوم دغه موضوعاتو ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینې اوسیدونکي غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي پرنور غوسی چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ یې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پاز یې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري ترسره سوې چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کېږي چې د دیوال اوږدوالی یې 400 متره، د اوبو ژوروالی یې 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابه اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګو او غزنی ولایتونو څخه په کنډو کپرو خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفرونه کوي. شاوخوا 40 کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده، د ازادي راډیو ته وویل:
همدا مې لالي بندې سلطان د سیل کړم.
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي، سیل کولای سي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلاني او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی دی. د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني حکومت د چارواکو نه همدا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هغه خلک چې د تفریح دپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکي یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گٹی خطول هغه تر چې میدان وردګ ته خصوصا د بل سلطان کار ته تبیګ مو شان د غزنی صاحب پر وردا چې جوړ نه دی او بیم کمی وی ډاک چې بند یې ته خوري چې څوک وخت خلاصون رسید د خلکو گاٹی ته ورسی بار کو زراعت اېڅ موفي گاٹی نه لري پلان ول چې جوړ شو ورسد دنه ان شاء الله برق تولید بن زیات یو کولان جو او تو او ته غزنی صاحب پر د خپل برق تولید ولاش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمه سي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کې دی سي برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندي سي.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان توقی نماز مسافیچ او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبوی د غزنی په ښار کې ډیری مالی زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علیار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او موږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي.
علی یار زیاتوي تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي. خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدیږي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جواز غوړي له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوخ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري، وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلوېښت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړي باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړي باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړي باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په حساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ خرجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي، والته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته د کتنه وشي، اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي، او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دی ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادي راځي د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو. تر هر وخته دې دا کار کوونکي د ازادي راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادي راډیو نه ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره مننه د علما غږ شیخ صاحب اولو مقاومت سواره سوی زابل تراسه اپلا پختنه وکا سهال ده پهر وادی که راکتنه مرمی و سکیجی پتنجو سنجو سلکه دی پاکو مندانان یو واده که رفوی پاکوچان روی اصاد که اختکیجی مکمل که اختکیجی پیری که اختکیجی دخته پلی آگی تا زابل تا یاد راش از شیخ صاحب پختنه وکا معلومات وکا و سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خپرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونیز خبرونه مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانی ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولي دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوی کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلی دي. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هېواد کې له 623 رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هېوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هېوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزې راځي. حال دا چې کلیوالي شزې هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهیم دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15مې یعنی د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یوه کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 2.8 سلنه پوښتل شوی ځواب دی چې د تولیداتو پیرودونکو خورا کم شوي او دوی اړ شوي چې فعالیتونه کم او کارکونکي رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبثه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبثه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروسته یو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟ تاسو
به تر معلومه ده، واضح خبره ده کله چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیر نو حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس زمونږ کارونه تقریبا ټکنی شوي دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوي.
که یو څه خپل کاروبار توضیح کړئ، تاسو څه ډول صنایع، لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زمونږ کومه تو چې قالین موږ زیاتره خويند ټرین کولې قالینو بښ کې د لاسي صنایع ګندلو مثلا د غاړې او څادرونو وایره کنه سکارف او د سرپتلونی ان د یورو ولي. او موږ مخکې مارکیټ سرچ کې چون د مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مم کو الحمدلله ډېر خو زمونږه کاروبار ډېر خروانو خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمما په غاړې ده خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړه دي، قنداري غاړه دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي؟
بازار لرو، د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لاړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دغه نورو ممالکو ته هم وړي دي، خپل توکي ورته په خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم کوو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، له غالیو رانیولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری، هغه ښځو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود، او کنه دا په خپل کورونو کې جوړوي، او بیا تاسو ته درسپاري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ؟
بلې، وو عین شی لکه تاسو چې فرمایلم، دغه سب خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې وکول، کوم کې چې بم داسې ښځې پیدا کړې، داسې خویندې چې د هغې د ګوتې مرمرینې ګوتې وي، یعنې د هغه نه سرو زرو جوړېدل، نو هغې نه به موږ استفاده کوله، هم به هغې ته موږ مزد ورکوو، خپله ګټه چوله، وهم خرڅ ترسو توکي. اوس زموږ داسې بعضې خویندې وي اوس وخت توکي، اوس نه، البته د بدلون نه مخکې، یعنی خپله هغوی بازار سره بالکل ټچ شوي، خپل توکي جوړولو بازار کې خرڅول.
څومره ښځې به په دې شکل سره په کار بوختې وي؟
نو داسې ډېرې ښځې وي، نو تقریبا که زه درته ووایم، نو داسې 200 شاوخوا وي، نو چې یوازې ما سره په کار بوختې وي.
که چېرته په مجموع کې ووایست چې په مجموع کې به دا ډول ښځې څومره وي، اټکل هم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وي به نو داسې، یعنی که نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو ښځو سره کار کوي، نو ډېرې کېدای شي، خو زما خپله دغه تقریبا دا دی یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نه پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصاد تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یوه غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه ناڅه سرچ کړی دی، موږ چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره داسته معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک، ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنی دومره لکه مخپوخای چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفولی، اوس چون حالت دغه غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک ځي، میډل کلاس خلک دي،